مشال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د خالی ورځ او د 2014 کال د نوومبر لومړۍ نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې زل بیا هر کلی کوم. په قبایلی سیمه او رغزو کې له وسلوالو سره په یوه نښته کې امنیتي عسکرو ته مرګ ژوبله وختي. د کراچۍ د امنیتي صورتحال د پخواني پوځي ولسمشر پرویز مشرف د مقدمې اورېدنه د خیبر ایجنسۍ د بې کوره کړل شوو مسلې په بلوچستان کې د پولیو د نوو کیسونو په یو شمېر نورو موضوعاتو تفصیل درکو. خو لومړی زموږ د همکار ګل ایاز نه خبرونه اورو.
لومړی د خبرونو سرټکی په اورغزو ایجنسی کې له وسلوالو سره په نښتو کې لکتر لګا څلور امنیتي سرتیری او شل مشکوک وسلوال وژل شوی دي. په لوګر ولایت کې نن په یو ځانمرګ برید کې لکتر لګا نه کسان وژل شوی او د روسي پلوه یاغیانو تر کنټرول لاندې د اوکراین په ډونیسک او لوهانیسک کې لانجمن انتخاباتو لپاره تیاری مکمل کړل شوی دی. اوس د خبرونو تفصیل. په کابل سیمه اورګزو ایجنسی کې له وسلوالو سره په نښتو کې لک تر لږه څلور امنیتي سرتیری او شل مشکوک وسلوال وژل شوی دي. په دې نښتو کې 15 سرتیری ژوبل شوی هم دي. یو انتظامی چارواکي نن مشال اړو ته وویل چې دغه نښته تیر شپه نه وخته شاوخوا 3 بجې په کوزه اورګزو ایجنسی کې له خیبر ایجنسی سره پر پول هغه وخت پیل شو کله چې وسلوالو په نوري ټاپ مورچه باندې برید وکړو. چارواکي زیاتوي چې دغه نښته کې مړه او ژوبل سرتیری له اورګزو سکاوټ سره تعلق لري. د دې برید اپړه چا په غاړه نه اخستی. په کراچۍ ښار کې پرون د پولیسو او مشکوکو وسلوالو ترمنځ په نښتو کې شپږ کسان وژل شوي دي. بلخوا بیا په دوه نورو پیښو کې شپږ پولیسوالا ژوبل شوي هم دي. د کراچۍ د پولیسو اس اس پي راو انور د جمعې په ماښام خبریالانو ته ویلي دي پرون په کوټه ټاون کې له مشکوکو وسلوالو سره په نښتو کې درې وسلوال وژل شوي دي. د ده په خبره بله ورته پیښه د لیاري په سیمه کې رامنځته شوي چې درې نور کسان پکې وژل شوي دي. د کراچۍ د پولیسو مشر عتیق شیخ نن مشال اړو ته ویل د ښار کې د نیپا چورنګي په سیمه کې نامعلومه وسلوالو پر پولیسو لاسي بم حمله کړې. دغه پولیس د امام باړي چوکۍ ته ولاړ وو. د ده په خبره سوراب ګوټ سیمه کې هم تېره شپه نامعلومه وسلوالو څلور پولیس په ډزو ژوبل کړي دي. په بلوچستان کې پرون د پولیو دریو نو ناروغانو تصدیق شوی دی. د بلوچستان د صحت د څانګې چارواکو نن مشال اړو ته ویلي دي دوه ماشومان په قلعه عبدالله سیمه کې چې یو د یوویشتو میاشتو ظهور احمد او بل د یو نیم کال حضرت بلال دی دواړه د ګوزړ له ناروغۍ متاثره شوي دي. درې ماشوم د کوټې د نوي کلي یو کلن ماشوم مصور نومیږي چې له هغه هم د پولیو ناروغۍ وهلې دي. د چارواکو په خبره د دغه درې وړو ماشومانو کورنۍ هغه ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو انکار کړی وو. په بلوچستان صوبه کې روان کال د پولیو ناروغانو شمیره لسو او ټول ملک کې شاوخوا 215 ته رسیدلې ده. د پاکستان د پخوانی فوجي واکمن پرویز مشرف سره د هغه وخت د وزیر اعظم کابینې او کور کمانډرانو پر ضد د غداري مقدمې چلولو یا نه چلولو په اړه فیصله د روانې میاشتې تر 28 نیټې پورې ځنډول شوې ده. پرون د پرویز مشرف پر ضد د غداري مقدمې اوریدنه د جسټس فیصل عرب په مشرۍ ځانګړي عدالت کې ترسره شوه. د پرویز مشرف وکیل فاروق نسیم عدالت ته وویل چې 3 نومبر د ایمرجنسی لګولو پریکړه یوازې د مشرف نه و بلکې د هغه وخت وزیر اعظم د کابینې وزیران او ځینی کور کمانډران هم په دغه پریکړه کولو کې شامل وو. نو د ده په خبره د قانون له مخې پکار ده چې د یادو ټولو کسانو پر ضد دغه مقدمه وچلول شي. په کات بزره ووم کال کې د نومبر په 3 منټه پرویز مشرف په ملک کې ایمرجنسی لګولې و چې لوجې د نوموړي پر ضد دغه داري مقدمه روانه ده. په لوګر ولایت کې نن په یو ځانمرګ برید کې لک تر لګ نه کسان وژل شوی او تر شلو پوري زخمیان شوی دي. د لوګر ولایت د والی ویان دین محمد درویش د دې بيخي په اړه نن مشال اړې ته ویل
لوګر ولایت اړوند د حاضر ولسوالۍ د کوزي چوتې په سیمه کې د یو متعدم چاودن شوی چې په دې چاودنه کې شپږ د ملي پولیسو منصبین او درې تنه د ملي پولیسو منصبین شهیدان شوی او دغه راز شلو تنو ملکی کسان ته هم ټپونه لیدل دي. په دې پریکړه کې چې په دې ټپیانو کې شپږ تنه ماشومان دي.
د دې برید ذمہواري چا نه ده منلې. افغان ولسمشر اشرف غنی مزه وای چې افغان حکومت به له خصوصي سېکټر سره همکار وي او دروازې تل د سوداګرو او سرمایه کارانو پر مخ خلاصې دي. ولسمشر غنی پرون له افغان او چینایي سوداګرو او پنګوالو سره په کتنه کې ویل په افغانستان کې باید د خصوصي سېکټر او دولت ترمنځ د باور پر بنسټ ولاړ تړون رامنځته شي. چینایي چارواکي وایي د پیکینګ د اعلامیې له مخې په پرونی غونډه کې د سوداګرۍ سرمایه‌کاری له طبي پیښو سره د مبارزې او پوهنې په برخو کې په افغانستان کې د سلور اشپیتو پروګرامونو پر پیل موافقه وشوه. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د اوکراین ډونیسک او لوهانسک چې د روسي پلوه یاغیانو تر کنټرول لاندې د چارواکو د انتخاباتو لپاره ټولې تیاریانی مکمل کړې دي. په دغه انتخاباتو له مخکنه تنقیدونو شوي وو او دا غیر قانوني ګرځولي وو. په لوهانسک کې چې نن خاموش ورځ ورته ویل کېږي، په ښار کې انتخاباتي کمپاینونو اجازه نشته او کارکوونکو انتخاباتي پوسټرې هم لري کړې دي. د لوهانسک جمهوری ریاست مشرۍ لپاره څلور امیدوارانو ترمنځ مقابله ده، بلخوا په ډونیسک کې د انتخاباتي چارواکو امیدوارانو ته د خپل انتخاباتي کمپاین د جاري ساتلو اجازه ورکړل شوې ده. یو شمېر نړیوال حکومتونو او ملګرو ملتونو له مخکې نه ویلي وو چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې به انتخابات ونه مني. او وروسته خبر ده د پېشمرګه په نوم عراقي کوردي ځواکونه د ترکیې له لارې شام ته داخل شو، سو هلته له شامي کوردانو سره څنګ په څنګ د کوباني په ښار کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد جګړه وکړي. د پېشمرګه دغه شاوخوا یو نیم سل سرتیری چې پرون شپه د وړو وړو ټولګو په شکل کې شام ته داخل شو، ورسره د درنو وسلو ډک ټرکونه هم دي چې کوباني ښار ته روان دي. دغه ښار د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې له دریو خواو کلا بند کړې ده. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو زمونږ د همکار ګل ایاز ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري په قبایلی سیمه او رګزو کې لوسلوالو سره په یوان خطه کې امنیتي عسکرو ته مرګ ژوبلا وختي. په بلوچستان کې د پولیو وایرس درې نوي کیسونه مخې ته راغلي دي.
ما وراخسته فولیو وی دای ما ته وای چې طرف نه ډول ګولې نه دراوړي، تمالو وړ نه دراوړي، تمالو ګوټونه نه دراوړي، نو زه فولیو نور کوم. دا هغای نسته، دا شې نسته او کم ایجوکیټډ چې دا خبرې کوي.
په اسلام آباد کې د پخوانی پوزي ولسمشر پرویز مشرف ته مقدمه په اوریدنه کې د هغه وخت وزیر اعظم او د کور کمانډرانو د شاملولو په درخواست فیصله شوه.
لپټه مرغه پاکستان کې چې د ټولو نه سنگین جرم کم ده، هغه د ټولو نه آسان جرم ګرځنه شوه. یعنی د ملک قائم ختمول، د ملک جمهوریت نظام ختمول او حکومت باندې قبضه کول او هغه هم د واقعي جمهوریت انقلاب بلاري نه.
او د خیبر ایجنسی نه به کورکل شوی خلکوای له سختو مشکلاتو سره مخ دي.
کمه خرچې ټیکالې او میکالې دغه بندوباست نوښ به ګوري ځکه نه هاري تیرې کړې دي. نو موسره پلیارا کې غاټ شتون دی، یو خلیارې ته باندې کړې په پیدل وروتلې چارې خځه مشمون ویډ کې چی دي. دا غون پیدل وروتلې دلته رغلی په ترتیب شول کورونه نشته دی.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی په قبایلی سیمه او رګزه ایجنسی کې له وسلوالو سره په یوان خطه کې لک تر لګه سلور پاکستانی عسکر بجل شوی دي. چارواکي وایي تر شپنا وخت په دغه خطه کې په ځوابي ډزو کې شاوخوا شل وسلوال هم بجل شوی. دا پیخه د اورګزو په هغه سیمه کې شوی چې له خیبر ایجنسی سره په پوله پرته ده. ته مشال ریډیو خبریال طارق اورګزی نه نور حال اورو.
په قبایلی سیمه او رګزو ایجنسی کې د وسلوالو سره په یوه نښته کې څلور امنیتي سرتیری او شل مشکوک وسلوال مړ شوي دي. چارواکو په خبره دغه نښته د هفتې په شپې ناوخته شاوخوا درې بجې په کوزي او رګزو ایجنسی کې د خیبر ایجنسی سره په پوله هغه وخت پیل شوه کله چې وسلوالو په نوري ټاپ مورچې باندې برید وکړو. نوم نه خودلو په شرط یو انتظامی چارواکي مشال رډیو ته وویل چې دغه نښته په مهال څلور امنیتي سرتیری مړ شوي دي او د دې نه علاوه پنځه سرتیری زخمیان شوي هم دي. د دغه خبره په نښته کې مړ شوي سرتیری د اورګزو اور سره تعلق لري. یو امنیتی چارواکی مشال رډیو ته وویل چې په زخمیانو کې د دریو سرتیرو حالت خنه دي. انتظامی چارواکی دا هم ویل چې امنیتی سرتیرو لخوا په ځوابي کاروایي کې شل مشکوک وسلوال هم مړ شوي دي. د زیاته کړه چې امنیتی ځواکونو د وسلوالو د غبرید په شا کړی دي. آزادو سرچینو لخوا د دې داوو تصدیق نشي کېدلی ځکه چې په قبایلی سیمو کې خبریالانو ته د کار کولو اجازت نشته. د سیمینار رسیدلو راپورونو تر مخه د جمعې په ورځ په کوزي او رګزو کې د وسلوالو لخوا د ډزو له امله یو عسکر هم مړ شوی و. د پاکستان پوځ وایي چې په شمالي وزیرستان کې کې د وسلوالو خلاف عملیات کامیاب دي چې پکې تر اوسه 1100 وسلوال مړ شوي دي. پوز په دې باور دي چې په شمالي وزیرستان کې عملیات د شروع کېدو وروسته ځینې وسلوال تښتیدلي دي او په خیبر ایجنسۍ کې پټ شوي دي. واضح دي چې د خیبر ایجنسۍ په باړه سیمه کې د اکتوبر د 14 نیټې راهیسې د وسلوالو پر ضد د خیبر ون په نامه تازه پوځي عملیات دوام لري. طارق ورغزه، مشال رادیو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال رادیو ته غوږی. د پاکستان په کراچۍ کې په بیلابیلو پیښو کې شپږ کسان وژل شوي دي. د پولیسو چارواکي وایي له وسلوالو سره د نښتو په ترڅ کې د دوی شپږ عسکر هم ژوبل شوي دي. دا پیښې د کراچۍ په کوټه ټاون، لیاري او نیپا چورنګي سیمو کې مخې ته راغلي. د مشال رادیو خبریال ظفر کریمینا نور تفصیل اورو.
په کراچۍ ښار کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې شپږ کسان وژل شوي او شپږ پولیس سرتیري ژوبل شوي دي. چارواکي وایي د سوراب ګوټ په کوټه ټاون کې د جمعې په مازیګر د پولیسو سره په مقابله کې درې وسلوال وژل شوي دي. د سیمې پولیس مشر راونور په دې اړه له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي، له وژل شوو کسانو څخه یې په ځانمرګو حملو کې کارېدونکي درې جیکټونه او نوره وسله ترلاسه کړې. د پیښې په اړه د سیمې تانادار اسماعیل لاشاري نن سهار مشال رادیو ته وویل،
پولیس مقابله واده کوټه ټاون نام
دی. وای په کوټه ټاون کې د پولیسو سره وسلوالو نښته کړې او په ترڅ کې یې دغه درې کسان وژل شوي دي. د وژل شوو کسانو نومونه نه دي معلوم. د پیښې په اړه دوی اف آی آر لیکلې او نورې پلټنې دوام لري. بله ورته پیښه د کراچۍ په لیارۍ کې تیر ماښام مخې ته راغلې ده. پولیس وایي په دې پیښه کې درې کسان د امنیتي ځواکونو سره په مقابله کې وژل شوي دي. د سیمې پولیس وایي وژل شوي درې واړه کسان په سیمه کې د موجودو بدماشانو د ډلې غړي وو. همداراز تیره شپه د کراچۍ په نیپا کې نامعلومه وسلوالو پر پولیس موبایل د لاسي بم حمله کړې چې په ترڅ کې یې پولیس موبایل په مکمله توګه سوځېدلې او پکې ناس دو پولیس والا سخت ژوبل شوي دي. چارواکي وایي د پیښې ښکار شوي پولیس سرتیري په سیمه کې د امام بارګاه پیرې ته ولاړ وو چې وسلوالو پرې حمله کړې. د کراچۍ د پولیسو ویان عتیق شیخ په دې اړه وایي، دی وایي وسلوالو پر پولیسو لاسي بم غورځولې او د دې څخه دا پیښه مخې ته راغلې ده. د محرم په حواله موږ د ټولو امام بارګاو سخت امنیت نیولې او په حساسو سیمو کې مو اضافي امنیتي سرتیري ځای په ځای کړي دي. د دې ترڅنګ د کراچۍ په سوراب ګوټ او ناګن چورنګۍ کې پر پولیسو د ډزو له امله د دوه پولیس افسرانو په ګډون څلور نور پولیس والا ژوبل شوي دي. د وسلوالو طالبانو د حکیم الله مسعود ډلې پر پولیس سرتیرو د بیګا ترسره شوو دواړو حملو پړه په غاړه اخیستې. د یادې ډلې ویان ګیلمن له مشال رادیو سره په خبرو کې ویلي، د کراچۍ پولیس د دوی ملګري په جالي پولیس مقابلو کې وژني او دوی د دې په غبرګون کې پر پولیسو بریدونه کوي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی،
په پاو کم 11 بجې،
د باختر ستوري،
په پاو کم 2 بجې،
راشه درشه،
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د مشال مرکه
په 3:30 بجې،
د سندرو امیل
په 4:30 بجې. تاسو مشال ریډیو ته وګی. د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف خلاف د غداري مقدمې اوریدونکي خصوصي عدالت د هغه وخت وزیر اعظم، کور کمانډران او د کابینې غړي د غداري مقدمه کې د شاملولو د درخواست فیصله محفوظه کړې ده. د غداري مقدمې اوریدنه د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې وشوه. په دې اړه نور تفصیل د ریاض مساخیل ناورو.
د جمعې په ورځ ماسپخین د جسټس فیصل عرب په مشرۍ کې خصوصي عدالت د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په ضد د غداري مقدمه اوریدنه وکړه. دې دوران د پرویز مشرف وکیل فاروق نسیم عدالت ته وویل چې په 3 نومبر 2001 کال کې پرویز مشرف ایمرجنسی په یوازې سر نه ولګولې، بلکې د دې د پاره د هغه وخت کابینې، وزیر اعظم او کور کمانډرانو سره هم مشوره کړې وه. نو باید چې دغه ټول هم په دې مقدمه کې شامل کړي شي. د دې وینا وا د هغه وخت پارلیمان نه یوازې د ایمرجنسی په کې قرارداد پاس کړو، بلکې د دې اقدام ستاینه هم کړې و. نو ځکه د هغه وخت ټولو پارلیماني غړو په ضد هم د غدارې مقدمه چلیدل پکار دي. د دلایلو اورېدو وروسته عدالت خپل فیصله محفوظ کړه او د مقدمې اوریدنې د روانې میاشتې 28 نیټې پورې وزنډوله، او هم په دغه نیټه به عدالت خپل فیصله هم اوروي. د 3 نومبر ایمرجنسي او دې کې د نورو خلکو د ملاتړ په حق لا چې مشال ریډیو د قانوني او سیاسي چارو د کارپو او وکیل شابودین خټک نه تپوسو کو نه دوی
لبته مرغه پاکستان کې چې د ټولو نه سنگین جرم کم ده، هغه د ټولو نه آسان جرم ګرنه شوی ده. یعنی د ملک آئین ختمول، د ملک جمهوری نظام ختمول او د حکومت باندې قبضه کول، او هغه د واقعي جمهوری انقلاب بلاري نه، بلکې د یو فوجي بغاوت در طرف نه. دا داسې خبرې دي چې د دې پاین کې هیڅ گنجائش نشته او سزا یې موت ده.
همداراز چې مو د یو بل خبریال مشتاق یوسفزی نه تپوسو کو نو دوی هر هغه چاته سزا ورکول پکار دي چې د پرویز مشرف ملګرتیا یې کړې ده. د زیاتوي
هغه وخت چې ګم دې نو جانم نه پخلې کړو، څه دانانو کړو، خلک اوسر ملګری شي او خلکو ته پته واه چې موږ دا پیدا بدل کیږي. نو ما دا هل دي چې حضرت وړي حکومت سینسیر وي او دا سی یو ریکارډ قائمول وړي، نو په دا چې مشرف له او دا هغه ملګری شي هغه څه دانان دي چې هغه فوجي مشران دي هغه له یو څه سزا پکار ده چې په آینده کې داسې قسم کار بیا څوک نه کوي.
دا په داسې حال کې دا چې په ګوانتانامو به زندان کې د بند یو کې دي کورنۍ هم د اسلام آباد په های کورټ کې درخواست جمع کړي چې پرویز مشرف احمد ربانی نومې یو تن امریکا ته حواله کړي دی او باید چې د خلاف قانوني کاروایی وکړي شي. د دې نه علاوه هم په پرویز مشرف د بینظیر بوټو د وجنې، لال مسجد او اکبر بوکټي د مرګ مقدمه چلیږي، خو نوموړې په ټولو مقدمو کې په ضمانت دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غږی په بلوچستان کې د ګوزن ناروغي درې نور ماشومان وهلي. د یادې صوبې د صحت سانګي چارواکي وایي چې دا ماشومان د کوټې او کلا عبد الله اوسیدونکي دي. د چارواکو په خبره له دې سره پروان کال کې په بلوچستان کې د پولیو ناروغۍ نه د متاثر شوو ماشومانو شمیره لسو ته رسیدلې. په دې اړه نور تفصیل د کوټې نه د خدای نور ناصر په دې رپورت کې اورو.
په کوټه کې د بلوچستان د صحت د څانګې چارواکي وایي په دغه صوبه کې په روان کال کې له پولیو څخه د متاثر شویو ماشومانو شمیر لسو ته رسیدلی چې د دوی په خبره د جمعې په ورځ د دې صوبې په کلا عبدالله او کوټه کې درې نور ماشومان له پولیو څخه متاثر شوي دي. چارواکي زیاتوي د جمعې د ورځې په درې متاثر شویو ماشومانو کې دوه د کلا عبدالله او یو د کوټې د نوي کلي اوسیدونکی ماشوم دی. د دغو چارواکو په خبره د درې واړو ماشومانو کورنیو د ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړی نه دی او دا کورنۍ ریفیوزل یا انکاری کورنۍ دی. له دې سره چې د پاکستان په اکثره هغو سیمو کې د پولیو کیسونه رپورټ کیږي چیرې چې کورنۍ ماشومانو ته د پولیو څاڅکو له ورکولو انکاری وي. په پښین سیمه کې د پولیو څاڅکو د کمپاین یو کارکونکی نصیب الله وایي تر اوسه لا هم ډیری کورنۍ خپل ماشومانو ته د پولیو څاڅکو ورکولو په یوز کې له دوی څخه د نورو شیانو غوښتنه کوي.
ما ورخصت پولیو وي د ماته وایي چې طرف نه ډول ګولې نه دراوړي، تمال وړنه نه دراوړي، تمال ګوټونه نه دراوړي، نو زه پولیو نور کوم. دا هغای نسته، دا شی نسته، او کم ایجوکیټډ چې دا خبرې کوي چې بای پر دا کاروبار دی، بزنس دی. دا کاروبار کب ترغه ټیمه شروع شي در افیوزل وی نقطه ځان اوکی ک تر فولیو خپل بچان ته ورکاس ما وختم سی.
د ویل ورده چې بلوچستان په 2019 سوي کال کې په ټول پاکستان کې هغه صوبه و چې پکې تر ټولو زیات ماشومان له پولیو متاثر سوي وو، خو تر هغه ورسته بیا د 2019 سوي کال لنیمایي بیا تر 2014 کال پورې په همدې صوبه کې د پولیو یو کیس هم رامنځته نه سو، خو په 2014 سوي کال کې بیا هم کیسونه درج سوي چې له دې درې کیسونو سره یې شمیر لسو ته ورسید.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. حکومت د تیلو په نرخونو کې د شپږ روپو اتلسو پیسو نه تر د څوارلسو روپو او اته شپېتو پیسو پورې کمی کړې ده، او دا نرخونه د نن نه عملي کیږي. دا چې د دې به ولس ته څه ګټه ورسیږي او کنه، په اسلام آباد کې د مشال همکار سراج زهیر دغلته د خلکو سره او د تاجرانو سره خبرې کړې دي. تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
بیگا د شپې د 12 بجو نه حکومت د تیلو په نرخونو کې د کمی نوټیفیکیشن جاری کړی دی چې تر مخه د پټرولو په نرخ کې 9 روپۍ 33 پیسې، د ډیزل په نرخ کې 6 روپۍ 43 پیسې، د خاورو تیلو په نرخ کې 8 روپۍ 14 پیسې کمې کړې شوې دي. د حکومت لخوا د دې اقداماتو ګټه به ولس ته رسي او کنه؟ کله چې مشال ریډیو په دې اړه په اسلام آباد کې د عام ولس نو پوښتل، نو هغوی وویل چې د دې نرخونو د راکمېدو خواږه به هله ولس ته رسي کله چې حکومت د ګاډو په کرایانو او نورو د خوراک ساک توکي هم ارزان کړي. دې لړکې مشال ریډیو سره خبرو کې فضل محمد نومي وتن وي،
پټرول خو ارزان کړل دي، سره سره کرایا وړه دا ارزانول پکار دي، وړه بیا خېجبره کرایا څوک نه راکمي، اس راکمول خو نه دي چې څوک خو پیغام کوي کنه، څوک خو به سملم کوي کنه، دا صرف دې راکم کړو حکومت پسې نور لاس نه ته پیچې دا کری راکم کو، د دې وړه راکم کو، کرال ریډیو پټرول او ډیزل وچ دي په کرایانو کې استعمالي چدا دا غرا کم کی او پدې ملوشي د سر وغوړی چینی مرزان شي، دا د غریبانو پر پیدا نه شو، دا د گاډو والو پر پیدا شو، زمونږ د غریبانو پر بداله پیدا چکل وړو چینی غوړی دار ارزان کی مونږ ته.
یو بل حبیب خان نو میتن چکل مشال ریډیو د حکومت د دې اقداماتو په اړه پوښتل، نو هغه وی چې حکومت خو وړو ورس پورس ګرانوي، نو د تیلو په نرخونه کې د کمی څه فائدہ؟ نو ما وړي زیاته کړه،
نو د بجلی ته وګوره، بجلی ګران کا، وړو ته وګوره، وړې ګران کو، نو دا خو غریب ملک ته، دا د غریبانو ملک ته، نو دوی ته لږ ډیر سوچ کونه پکار ده چې مونږ غریبانو لپاره سبزیان دي ارزان کی، دالونه دي ارزان کی، او چینی دي ارزان کی، غوړي دي ارزان کی، وړګان دي ارزان کی، او نور دي داسې دي مونږ غریبانو مراد چې کوم سيزونه دي، هغه دي ارزان کی، کرایه دي ارزان کی، نو دوی کتل ارزان کو، نو کرایه به مغه په مغه هغه نه ارزان کی.
همدارز یو بلتن خان محمد چې په اسلام آباد کې مزدوري کوي، مشال ریډیو ته په دې اړه صداسي اووي،
دا خو ډیره ښه خبره او شوه چې پټرول یې ارزان کړ، خو یو طرف ته کار، خو بل طرف ته وړه ګران کړنو بیا خراب برابر شو، نو پکار دی چې پټرول 15 روپے کم از کم ارزان پکار وو، اوړو چې 25 روپے 30 پورې ارزانول پکار دی، نو یو شی ارزان کی بل ګران کی، نو خبره کا یو برابر، نو غریبانو خیال خدا سے نه کیږي چې پټرول ارزان شلو بس اخبار کې رالو پر ریډیو دی او خلک وای نواز شریف زندہ باد، نواز شریف رستو زندہ باد، چې کلا اوړو ارزانی، غوړی ارزانی، دال ارزانی، سبزی ارزانی، چې غریب زندگی ته راولې شي.
کله چې مشال ریډیو په پیښور کې د تاجرانو د تنظیم مشر شرافت مبارک نه په دې اړه پوښتل چې تاسو ته به د دې څه ګټه وي او د دې فائده به عام ولس ته رسي کنه، نو نوموړي وویل،
دا خو جی ډېر زبردست وزیر اعظم صاحب حکومت پاکستان ډېر زبردست انیشیټیو واخیست، او په پاکستان تاریخ کې قلم دونه زیاد ریلیف دینے ورکړی شوی دی پټرول باندې، اوس دې باندې تاجرانو کوم دي کنه هغه باندې مثبت اثر به داسې راځي چې دا کوم ٹرانسپورٹ کرائی دی دا کم، اور ٹرانسپورٹ کرائی کمی دے سا زمون دا کاسٹ آف پروڈکشن گے با کمی رازی، نو دے کہ انشاءاللہ دا کاروشی ممارا پورا پورا یقین دے کہ انشاءاللہ 10-15% مونگا اخبر ریٹونا کم عام سیز کم روزمارہ سیزونے دی کنے جی آگے با کمی برازی، یہ سبزے دے، دال دے، چینی دے، آٹا دے، دے کے با کاخا مخا دا کمی برازی.
دماشی چارو تزیہ کارانو پا وینا چی پا پاکستان کی پا لمبری زل دمرا لوی کمی کرے شوے دے، خبائی چی دا پا زیو ساتل شی او دا دی فائدہ پا صحیح توگا لستا اورسی. سراج ظہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
زما کور زما کلے، د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري،
زمنګ کورونا اوران شول، حکومت اوران کړل،
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری،
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار،
د شپې د رباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه، دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مه هیروئ.
اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د پاکستان پوځي چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په وخت هغه 9 افغان کډوال د افغانستان حکومت ته سپارلي چې په سیمه کې په غیر قانوني توګه ژوند کولو. دوی وایي دغه قیدیان یې د انساني همدردۍ په بنیاد خوشي کړی دي، بلخوا افغان چارواکي وایي چې دغه کسانو په هیڅ ډول سر ناوړه چارو کې لاس نه لرلو. پر دې موضوع له پېښور نه د مشال ریډیو همکار ذبیح الله شفق تفصیل راکوي.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په شمالي وزیرستان کې هغه 9 افغان بندیان افغان دولت ته سپارلي چې په دې سیمه کې د روانو پوځي عملیاتو پر مهال نیولي وو. د پاکستاني پوځ د مطبوعاتي دفتر د چارواکو په وینا دوی د جمعې په ورځ هغه افغان بندیان افغان دولت ته سپارلي چې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان د قبایلي سیمې په بېلابېلو ځایونو کې د ضرب عضب په نامه د روانو پوځي عملیاتو پر مهال نیولي وو. د دوی په وینا دوی یې ځکه پرېښي چې په ترهګرۍ او نورو جنایي پېښو کې لاس نه درلوده او یوازې یې په غیر قانوني توګه له قانوني اسنادو پرته په سیمه کې میشتو. پاکستان پوست په داسې حال کې له شمالي وزیرستانه د افغان کډوالو د نیولو اعلان کوي چې دوی په دې سیمه کې د روان کال د جون له 15 نیټې راهیسې پراخ پوځي عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې په دغو عملیاتو کې تر دې دمه د کورنیو او بهرنیو وسلوالو په ګډون سلګونه ترهګر وژلي او د هغوی ډېری مرکزونه یې له منځه وړي دي. په شمالي وزیرستان کې مو د افغان کډوالو د نیونې په اړه په پېښور کې له افغان کونسل سید محمد ابراهیم خیل سره اړیکې ونیولې. نو هغه ازادي راډیو ته وویل چې دې کډوالو په هیڅ ډول غیر قانوني کړنو کې لاس نه درلوده بلکې یوازې له اسنادو پرته اوسېدل. هغه زیاته کړه چې په پاکستان کې داسې افغان بندیان نشته چې د ترهګرۍ په تور د بندیان شوي وي.
یو تعداد کسان چې هلته نیولي وو زموږ سفارت اطلاع ورکړې وه چې دا پورته وو بیا چې کله که دوی راولي دلته پېښور ته او بیا له تورخمه خارجوي چې موږ بیا ورسره لاړ شو هغوی بیا ته وویل چې نه دا موږ د غلام خان په بندر باندې باسو هلته په خوست کې سره انټرویو مصاحبې کړې وې. دوی نه تحقیق کړی وو چې دا عام خلک وه او هلته درګیر پاتې شوي وو. دوی نیولي وو نو دوی که یو ترهګر هم نشته.
د ابراهیم خیل په وینا دوی په هرو دریو میاشتو کې د پېښور د محبسونو دوره کوي او د هغو افغان بندیانو حال اخلي چې په پاکستان کې په غیر قانوني توګه میشتېدنې او همداراز په یو لړ نورو وړو جرمونو کې ککړ پیژندل شوي وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکی وای په تیرا او باړه کې د خیبر وان په نامه روانو پوځي عملیاتو له امله د بې کوره شوو خلکو شمیره زیاته شوې ده. پېښور ته کډه شوي دغه خلک وای چې د یو لړ ستونزو سره مخ دي خو بیا د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم اداره اف ټی ایم ای وای دوی د مخکې نه تیرا او باړه په زرګونو کورنۍ رجسټر کړي دي او دوی ته خپل راشن هم ملاویږي خو په دې وروستیو کې چې کوم خلک راوتلي او ځان یې نوی رجسٹر کړي نو د پېښور په رنگ روډ مرکز کې ځانونه رجسٹر کولای شي. په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شنواری نه.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ د دفتر نه تر لاسه شو معلوماتو تر مخه په دې وروستو کې خواوشه 40,000 کورنۍ پېښور ته کډه شوې دي. دغه خلک وایي چې دلته د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي او حکومت له پکار دي چې دوی سره مرستې وکړي. د باډې نه په دې وروستو کې پېښور ته کډه شوی یو تن عمر پرېدی د خپلو ستونزو په هکله مشال ریډیو ته وایي.
نو یو خو د کمې خرچې ټیکالې او میکالې دغه بندوباس نوش بګورې ځکه نه هارې تیرې کړې دي. نو موسره په لیاره کې غټې ستونزې وې. یو خو لیارې ته بند کړې پیدل وروتلې چاره ښځې ماشومان ویډ کې چیزې دا غونډ پیدل وروتلې دلته راغلي وو بې ترتیبه شولو کورونه هم نشته دی کریګونه نشته دی هر څه برداشت امونه نه کېږي. دا
د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډي ایم ای یو چارواکی عادل ظهور وایي چې د تیرا او باړې هغه کورنۍ چې په 2009 او 2011 کې رجسٹر شوی دی هغوی ته به راشن میلاویږي او هغه ټول کورنۍ چې سمو د مخ کې په خپل خوخه باړې ته تلوي او اوس یو ځل بیا به کور شوي او د لاندې او رګزو لالا کندو بټتل او په سمه غړی کې رجسٹریشن نه وکړای نو هغوی دی په پېښور رنگ روډ باندې په مال منډه کې رجسٹریشن مرکز ته ځان ورسوي.
مطلب ان پروٹیکٹڈ لگا مختلف لارو سر روتی دی واغی پل اندراج نہیں پر ناغی دا پارا دلتا پا رنگ روڈ پہ سہارا چوک باندھے ہوں پوائنٹ سر دے دی راشن با طرح پوری جاری ہوئی
نوموړي زیاته کړه چې دې تازه دویم ځل رجسٹریشن سره به کډوالو ته کوم اضافي پیکیج نه میلاویږي بلکې یوازې د کورنیو د شمار د پاره مو دغه رجسٹریشن پیل کړی دی. د ځکه چې موږ د مخکې نه د باړې خواوشه 15,000 کورنۍ رجسٹر کړي دي او دوی ته هر میاشت خپل راشن میلاویږي او چې د چا رجسٹریشن بلاک وی نو هغه دی په پیښور حاجی کیمپ ناصرپور لالا کلی او په نوخار کې تارو په بو او په کوهاټ کې په جرمه مرکز کې خپل شکایتونه جمع کړي. یاد دی ویش د خیبر جنسای په تیرا او باړه کې د تیرو پنځو کالو راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي. خو د اکتوبر د شپاړسمې نیټې نه دلته د خیبر ون په نامه تازه پوځي عملیات پیل شوي دي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د باختر ستوري.
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه.
په دې خبرونه کې تر تشهیرونه او کیسې لرو.
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر ستوري.
تاسو مشال ریډیو توغی د مازیګر 5 بجې شوې دي. لند خبرونه د ګل ایاز ناورو.
په کابل سیمه او روزو جنسي کې له وسلوالو سره په نخټو کې لکتر لګه څلور امنیتي سرتيري او شل مشکوکه وسلوال بوجل شوی دي. په نخټو کې 15 سرتيري جوړ شوی هم دي. یو انتظامی چارواکي نن مشال لړتوي چې دغه نخټه تیر شپه نه وخت د کوز او روزو جنسي په نوریټاپ کې قامت شوی ده. په کراچي ښار کې پرون د پولیسو او مشکوکه وسلوالو ترمنځ په نخټو کې شپږ کسان وژل شوی دي. بلخوا بیا په دوه نورو پیښو کې شپږ پولیسوال جوړ شوی دي. په بلوچستان کې پرون د پولیو د 39 ناروغانو تصدیق شوی دی. د بلوچستان د صحت د څانګې چارواکو نن مشال اړو ته ویلي دي دوه ماشومان په قلعه عبدالله سیمه کې او درې ماشوم د کوټې په نوي کلي کې د پولیو ناروغۍ وهلي دي. د پاکستان د پخوانی فوزي واکمن پرویز مشرف سره د هغه وخت د وزیر اعظم کابینې او کور کمانډرانو پر ضد د غداري مقدمه چلولو یا نه چلولو په اړه فیصله د رواني میاشتې تر 28 پورې ځنډول شوې ده. په لوګر ولایت کې نن په ځانمرګ برید کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او تر 40 پورې زخمیان شوي دي. د لوګر ولایت د والی ویان دید محمد درویش د دې پیښې په اړه نن مشال اړتیا وی چې په پیښه کې شپږ پولیسوال او درې فوزیان وژل شوي دي. د دې بریدز مواري چا په غاړه نه اخستی. افغان ولسمشر اشرف غنی مزه وای چې افغان حکومت به له خصوصي سېکټر سره همکار وي او دروازې تل د سوداګرو او سرمایه‌کارانو پر مخ خلاصې دي. د اوکران ډونیسک او لوهانسک چې د روسي پلو یا غیانو تر کنټرول لاندې د چارواکو د انتخاباتو لپاره تیاری نیولې دي. او د پېشمرګه په نوم عراقي کوردی ځواکونه د ترکی د لارې شام ته داخل شو. سوهل تل شامي کوردانو سره څنګه پسند د کوبانی په خال کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد جګړه وکړي.
تاسو د مخام د پینسنیمه او بجولند خبرونه د ګل ایاس نوري ده. اوس هم راځو د پاکستاني او ورسپانو اداريو ته چې مهمه خبره د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
نن د پیښور خبرېدونکو مشرک ورسپانې خپل ادارې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د اتحادي ډلو ترمنځ د بیلتون په اثراتو باندې لیکلې ده او وایي چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان چې د جماعت اسلامي د مشر سراج الحق په حق له د کوم خیالاتو څرګندونه کړې ده د هغې خو لا سراج الحق جواب نه دی ورکړی. خو که د بیانونو دا سلسله مخ په وړاندې لاړه نو دا به د خیبر پښتونخوا د سیاست لپاره ښه نه وي. د ادارې په وینا چې تر دې دمه د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ د سراج الحق او وزیر پرویز خټک په وجه موجود ده او دوی په هر معاملې د مفاهمت نکار اغسته. خو اوس د عمران خان د بیان نرستو داسې ښکاری چې د دوه اتحادي ګوندونو ترمنځ خلیج پیدا شوی دی چې نقصان یې جمهوریت نظام ته رسیدي شي او هڅه هم لوړان دي خیبر پښتونخوا صوبل ریوش مې مسلو سره مخ ته. کچري د دوه ډلو ترمنځ بیلتون راغی نو دلته به سیاسي بحران پیدا شي. دریا اخیری کې لیکي د زمینی او بلدیاتي انتخاباتو د ښه نتیجو لپاره تحریک انصاف ته دی مضبوط اتحادی ضرورت ته کوم چې د جماعت اسلامي په ځاندره کې کې دی شي نو باید چې په سیاست کې د صبر او زغم نه کار واغستې شي او هم په دغه لار موږ د سیاسي مسلو نه بهر راوته شو. بل پلو جنگ رسپانه خپل ادریه کې وایي چې سپریم کورټ د چیف الیکشن کمشنر د ټاکنې لړکې د اپوزیشن لیډر خورشید شاه د مهلت درخواستونه مسترد کړي دي او وایي که د 14 نومبر پورې پارلیمان دا کار ونکړو نو بیا به عدالت خپل فیصله ورکوي او د اعلی عدالت جج څوک چې دا وخت قائم مقام الیکشن کمشنر دی هغه هم
واپس راو غواړو. دریا مخکلی کې چې اول عدالت ته مستقل چیف الیکشن کمشنر د ټاکنې لپاره 14 اکتوبر نیټه ورکړې وه، خو د مخالف ډلې لخوا د اتفاق رای پیدا کولو په خواست دغه نیټه تر 28 اکتوبر پورې وغځولې شوه. خو یو ځل بیا اپوزیشن لیډر عدالت ته خواست وکړو چې ورته دې 3 میاشتې وخت ورکړې شي، کوم چې عدالت ونه منلو. ادریه زیاتوي چې اخر څه وجه ده چې تر اوسه داسې سړی پیدا نه شو څوک چې د دې عہدې دپاره موضوع وي، او د دې سره سره د نورو 15 لوی سرکاري ادارو مشران هم نشته. حکومت په عارضي او اډهاک بنیادونو کار چلوي. په کار ده چې حکومت او مخالف ډله نور د لم لیټ نه کار وانخلي او زر تر زر په اهمو چوکو صحیح خلک ولګوي چې ورسره کارونه په سم ډول مخکې روان شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. اسوسییټډ پریس د افغانستان په اړه په چین کې د کانفرنس او ګارډین رسپانې په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د امریکا د ډرون بریدونو د بیا شروع کېدو په اړه لیکنې کړې دي. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې له ګل ایاس ناورو.
اسوسییټډ پریس په یو رپورت کې لیکلي دي چې افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی د افغانستان د بیا ودانۍ په اړه په بیجنګ کې کانفرنس ته په خپل وینا کې مخصوص تجویزونه نه دي ورکړي او ویلي دي چې د جنگ نه به پشان شي، خو احمدزی په وینا کې د طالبانو نوم اخستی چې د دې نه وړاندې د نوموړي سیاسي حریفانو په خپلو څرګندونو کې د نوم اخستو نه ډډه کوله. خبرې جانس لیکي چې پخوانی ولسمشر احمد کرزی به په خپلو ویناګانو کې اورپکو ته د رور په نامه غکاو او پر امریکا به یې نیوکې کولې. خبر ایجنس په کانفرنس کې د چین د وزیر اعظم په حواله لیکلي چې په افغانستان باور لدی چې خپل ستونزې حل کولی شي، خو ګاونډي هوادونه باید د پر امن ماحول په جوړولو کې مرسته وکړي او د لاسوهنې نه ډډه وکړي. خبر ایجنس زیاتوي چې د دې نوړاندې چین ویلی وو چې افغان ولسمشر د چین پر ضد د مشرقي ترکستان اسلامي غورځنګ نومې ډلې پر ضد ګامونو پورته کولو کې د مرستو ژمنه کړې وه. دغه ډله د چین په ژینګ یانګ او نورو سیمو کې په بریدونو کې ککړه ده، خو دا واضح نه ده چې دغه ډله په افغانستان کې شتون لري او کنه. خبری جنس د چارواکو په حواله لیکي چې چین او امریکا په شریکه د افغان سفارتکارو روزنه پیل کړې ده. چارواکي دا هم وایي چې چین له پاکستان سره ښې اړیکې لري او دغه هیواد به قانع کړي چې اورپکو سره د مرستو نه لاس واخلي. بلخوا ګارډین ورځپاڼې د یو چارواکي په حواله لیکلي چې د پاکستان په قبایلي سیمه کې د امریکا په ډرون برید کې لږ تر لږه 4 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. ورځپاڼې لیکي چې د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې پراخ فوجي عملیات پیل کړي دي. د پاکستان فوج وایي چې په دغه عملیاتو کې تر زرو نه زیات وسلوال او 6 فوجیان وژل شوي دي. خبري جنس د شنونکو په حواله لیکي که څه هم ډرون بدون څه وخت لپاره ودرېدلي وو، خو داسې ښکاري چې پاکستان او امریکا د ډرون بدون په اړه یو شان دریځ لري، خو د پاکستان حکومت او فوج دا خبره ردوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د پېشمرګه په نوم عراقي کوردي ځواکونه د ترکی له لارې شام ته داخل شوي. سوهلته له شامي کوردانو سره څنګ په څنګ د کوباني په ښار کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد جګړه وکړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ له همکارې فرشته جلال زیناورو.
له څو اونیو راهیسې په کوباني کې د سوریا کوردان د اسلامي دولت له وسلوالو سره په جګړه بوختي، خو پرمختګ یې نه دی کړی. په کوباني کې د جګړې له پیله لسګونو زره کسان ترکیې ته تښتېدلي دي. رپورټونه وایي تېره شپه خلک په لارو او سړکونو د عراقي پېشمرګه او د هرکلي لپاره ولاړ وو. د سوریې د بشري حقونو د څارنې اداره چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د عراق پېشمرګه له هغې لارې کوباني ته ننوتلي چې مخکې هم د سوریې د کوردانو تر کنټرول لاندې وه. دا اداره وایي چې پېشمرګه او کوباني ته له ننوتلو سره د کوباني کوباني نارې وهلې. دا اداره له لندنه په خپل رپورټ کې وایي چې کوباني ته د دې پېشمرګه له رسیدو سره په تقریبا یو وخت کې د امریکا بې پیلوټ الوتکو کوباني ښار ته نږدې په 3 ځایونو بمباري وکړه. د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله له تېرې یوې نیمې میاشتې راهیسې د کوباني ښار د نیولو هڅې کوي. تېره میاشت په سوریه کې د امریکا د هوایي عملیاتو پیلېدو له کورد جنګیالو سره مرسته کړې چې د کوباني ښار د سقوط مخنیوی وکړي. د رواني میاشتې په پیل کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان انتقاد وکړ چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف پر کوباني ډېر زیات تمرکز کړی او دا د دې سبب سوی چې نور ښارونه د اسلامي دولت په نوم د وسلواله ډلې لاسته ولویږي او یای خلک له زیات تهدید سره مخامخ سي. اردوغان ویل په سوریه کې نور ښارونه هم د اسلامي دولت په نوم د دغه وسلواله ډلې لخوا له خطر سره مخامخ دي چې باید هلته هوایی عملیات پیل شي.
دا کوباني مسئله
سدر زه فکر کوم چې پر یو مهمه مسأله باید ټینګار وکم. او هغه د کوبانی شار دی. ولی کوبانی؟ ولی نه یو بل شار؟ ولی نه ادلیب، هما یا همس یا دیر زور؟ ولی نه عراق چې څلوېشت فیصد خاوره یې نیول سوې ده؟ ولی موږ په هغو ولایتونو کې د مداخلې فکر نشو کولی؟ اردوغان زیاته کړه چې په کوبانی کې چې له ترکیه سره پر پوله پروت دی ملکي خلک نه دي پاتې او د ښار نږدې دوه لکه استوګن په ترکیه کې ځای پر ځای سوي. نو د سوریه په نورو ښارونو کې چې زیات ملکي خلک تر تهدید لاندې دي باید عملیات وسي. خو د سوریه حکومت د انقره پر دې پریکړه شدید انتقاد کړی چې له خپلې خاورې د عراق پشمرګو ته اجازه ورکړي چې سوریه ته ننوځي. د سوریه دولت ویلي د ترکیه دا کار د دوی د خاورې پر بشپړتیا یو څرګند تیری دی. په عین حال کې د ملګرو ملتو رپورټ وایي چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلي د بهرنیو وسلوالو جلب او کومارول ته په بې ساري ډول شدت ورکړی دی.
رازو یو بل رپورت ته افغان ولسمشر اشرف غنی پر ټولو سیاسي مخالفینو او په ځانګړې توګه پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې خبرو اترو ته غاړه کېږدي. ولسمشر اشرف غنی ویلي چې په هیواد کې امن پر ځای کول یې د حکومت لوی لومړیتوب دی. نوموړي ویلي دوی به د سولې یو داسې پروژه پر مخ یوسي چې د افغانانو ترمنځ وي. په دې اړه نور تفصیل یو ځل بیا د فرشته جلال زین اورو.
د افغانستان نوی ولسمشر اشرف غنی وویل چې د سولې ټینګول د حکومت تر ټولو مهم کار دی. ولسمشر غنی پر خپلو سیاسي مخالفو ډلو په ځانګړي ډول پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره دی یو ځای سي.
پیس از اور هایست پرایورټی، وی انوایت the political opposition.
دوی وايي سول زموږ تر ټولو ستر لومړیتوب دی. موږ سیاسي مخالفینو په ځانګړي ډول وسلوالو طالبانو ته بلنه ورکوو چې له افغانانو سره مذاکرې وکړي. او زه خپل ټولو نړیوالو ملګرو غواړم چې د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو لپاره د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. موږ باید مخالفو ډلو ته چې د یو ستر وهم او خیال پر اساس عمل کوي اجازه ورنکړو او اجازه نه ورکوو چې زموږ له هیواده د نړیوال سیستم پر وړاندې د مبارزې د ډګر په توګه کار واخلي. اسوسییټډ پریس وای د وسلوالو طالبانو په وړاندې د اشرف غنی او د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د خبرو په لهجه کې څرګند فرق لیدل کېږي، ځکه پخوانی ولسمشر په دوامدار ډول وسلوالو طالبانو ته د ورونو خطاب کاوه او په افغانستان کې د امریکا پر پوځي حضور هم انتقاد درلود. خو دا لنډه څرګنده چې د جمهور رئیس اشرف غنی لپاره د پیکینګ په کانفرنس کې د وسلوالو طالبانو داسې یادونه او هغوی ته بلنه د څه ډول ځانګړي اهمیت درلودونکې وه. اشرف غنی په پیکینګ کې د خبرو پر مهال په افغانستان کې د سولې د افغاني پروسې پر دوام ټینګار وکړ او ویل
وی ار ډیټرمنډ ټو لید ان اون د پیس پروسس.
دا وایي موږ متحد یو چې په افغانستان کې د سولې خپل پروسه پر مخبوزو داسې پروسه چې د افغانانو ترمنځ وي. موږ له خپلو ګاونډیو او نړیوالو شریکانو هم غواړو چې په دې حساس دور کې په وضاحت او صداقت راته څرګند کړي چې له موږ سره د همکارۍ ظرفیت او علاقمندي لري کنه. په دې غونډه کې د چین صدر اعظم لی کیکیانګ ویل چې د چین حکومت په افغانستان کې د سولې ایزي بیرغونی یوازې لفظي ملاتړ نه کوي بلکې عملی قدمونه به واخلي چې افغانستان په خپل واک د ځان د پرمختګ ظرفیت پیدا کړي. دا وایي موږ هیله لرو چې دغه کنفرانس لاري به د سیمې هیوادو او نړیوالو ته دا پیغام څرګند کړو چې د افغانستان د باثباته انتقال او پراختیا دوامدار ناتړ کوو او د افغانستان د سوله ییز بیارغونې لپاره خپل تعهد ټینګوو او د افغانستان پر راتلونکي باور لرو. پیکینګ ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د معدنونو د استخراج د تیلو د تصفیه او د صادراتو په برخه کې پانګونه کوي او غواړي چې په کابل کې یو پیاوړی حکومت ټینګ شي.
رازیو بل رپورت ته په نړۍ کې د خبریالانو د خوندیتوب غیر حکومتي ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست د پنخه شوو خبریالانو د هغوی د کورنیو د مسلو په اړه یو تازه رپورت خپور کړی. رپورت لیکي په نړۍ کې د زیاترو خبریالانو وجون کې آزاد ګرځي او پر ضد یې هیڅ مقدمه نه چلول کیږي. نور تفصیل د اسرار عالم مومن ناورو.
په امریکا کې مشته د خبریالانو د خوندیتوب غیر دولتي اداره کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست په خپل رپورت کې ویلي دي چې په نړۍ کې د خبریالانو 90% وجون کې د قانون منګولو ته نه دي سپارل شوی. په رپورت کې راغلي دي چې په خبریالانو د هدفي بریدونو له وجې زیاتره خبریالانو د جلاوطنۍ ژوند خپل کړی او دا رنګ لدی کبله نړۍ پر دې نه ده خبر چې په پاکستان کې وسلوال څومره اغیز لري، شام کې د تشدد اصل تصویر څه دی او روس کې د کرپشن کچا څومره لوړه ده. د یاري ادارې په ریپورت کې راغلي دي په 13 څباندې یو لسیزه کې ټول درې سوه اویا خبریالان نیغ په نیغه د خپل کار له وجې وجل شوي دي. په دې کې زیاتره هغه ځایي خبریالان دي چې د جرمونو، بشري حقونو او سیاسي مسلو په اړه یې رپورټینګ کاوه. پر دې سربېره ځینې په جنگ ځپلو سیمو کې وجل شوي دي او همداراز کله چې په یو ځای کې بدامنی راپورته شي نو اکثره پکې لومړی خبریالان په نخه کیږي. یوازې د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په یوکرین کې اووه خبریالان او د هغوی مرستیالان د حکومتي سرتیرو او روسپلوه وسلوالو ترمنځ په نښتو کې وجل شوي دي. په عین حال کې دواړو خواوو هڅه کړې چې عیني شاهدین او مخالف غږونه د له منځه یوسي. د خبریالانو د خوندیتوب اداره چې د میډیا د ازادۍ د پرمختګ لپاره کار کوي په خپل روسي رپورت کې ویلي دي چې د خبریالانو وجون کې د دې لوجې هم آزاد ګرځي او سزا ورته نه ملاويږي چې دغه خبریالان په نښتو کې وجل شوي یا په ځنو کې سونو کې سیاسي خلک نه غواړي چې د خبریالانو وجون کې د قانون منګولو ته وسپارل شي. د کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ د ورستی رپورټ جوړونکي وایي چې د مجرمینو ډلې، حکومت، پوځي چارواکي، غیر قانون وسله والې ډلې، نیمه پوځي ډلې او نور پر دې وجه خبریالان وجني چې ویره پیدا کړي او دارنګ د دوی فعالیتونه رپورټ نشي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال ادارې ویلي دي باید چې د خبریالانو پر ضد د کارکونکو خلاف موثره ګامونه پورته کړل شي او څوک چې هم د خبریالانو په وجلو کې ککړ وي هغه د قانون منګولو ته وسپارل شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریټ کې
منګل تطبیق چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د افغانستان د 1900 کالونو کم یا انډر 19 د کرکټ لوبډلې غړي او چارواکي د پاکستان نه د سیریز په ګټلو ډیر خوشاله دي. دوی وايي په لومړي ځل یې د کرکټ ته یو نړیوال شورا د کوم مکمل غړي نه د لوبو دا ډبل سیریز ګټلې ده. د افغانستان انډر 19 لوبډلې تیر ماسیګر د پاکستان په لاهور کې د پاکستان انډر 19 ته ماته ورکړه. په دې اړه نور تفصیل د سفر کریمینا.
د افغانستان د کرکټ چارواکي وایي د پاکستان 19 کلنو لوبډلې ته په ماته ورکولو د دوی د لوبغاړو مورال نور هم لوړ شوی دی. د افغانستان د 19 کلنو کرکټ لوبډلې د جمعې په مازیګر د پاکستان د لاهور په قزاپی لوبغالي کې د دغه هیواد 19 کلنې لوبډلې ته ماته ورکړه او په دې توګه یې د درې ورځنیو میچونو سیریز په خپل نوم کړو. د افغانستان لوبډلې د 45 خورونو په میچ کې د پاکستان د 19 کلنو لوبډلې ته 240 رنزونه هدف ورکړو خو د پاکستان ټول لوبغاړي ټاکلي هدف ته د رسیدو د مخه په 145 رنزونو اوټ شول. د افغانستان د 19 کلنو د لوبډلې کوچ دولت احمدزی له مشال رډیو سره په خبرو کې وویل خوښ دی چې د پاکستان په څیر د کرکټ د نړیوال شورا د مکمل غړي څخه یې د لوبو سیریز په لومړي ځل وګټلو.
واقعی منشی ډیر زیات خوشاله یو ولکان دی ډیر ایکسایټډ دی. پاکستان چې په جونیئر لیول باندې دوه ورلډ کپ ګټلی دی واقعی چې دا ډیر خوشاله دی چې افغانستان نن د پاکستان سره سیریز کوي. دا افغانستان ته دا امیدونه ورکوي چې د افغانستان راتلونکي کرکټ ډیر ښه دی او د کرکټ آینده چې دا ډیر روښانه ده.
هغه زیاته کړه په آخري لوبه کې احسان الله خان لوبه وکړه او د میچ غوره لوبغاړی ونومول شو. نوموړي 15 رنزونه جوړ کړل. همداراز محمد سردار د ښه وکټ ساتنې ترڅنګ 55 رنزونه وکړل. د دې سره سره زیو رحمان غوره بالینګ وکړو او څلور پاکستانی لوبغاړي وسوځول. شنون کې د افغانستان د 19 کلنو دې ګټې ته د ډیر اهمیت په نظر ګوري او دا د افغانستان د کرکټ د راتلونکي لپاره نیک فال ګڼي. د ورزشي چارو کارپو او لیکوال عرفان خټک وایي د افغانستان 19 کلنو لخوا د پاکستان څخه سیریز ګټلو دا ثابته کړه چې په افغانستان کې کرکټ په چټکتیا سره مخ په وړاندې روان دی.
15 کال کېږي چې افغانستان کې د کرکټ چې کوم لوبه ده هغه شور شوی ده او په پاکستان کې دغه لوبه چې ده د 50 کالونو هم زړه ده. خو د دې باوجود هم افغانستان کې چې کوم لوبغاړي دي هغه د کرکټ سره مینه لري. دا غیر نه علاوه د افغانستان چې کوم نېشنل ټیم دي هغه کارکردګي هم د چانه پټه نه ده. هغه چې دي هغه ډېر مهنتي الکان دي. دوی هغه کوشش کوي چې وستر وسه خپل کوم ټیلنټ هغه مخې تراولي او د دوی چې کوم دغه کوشش تر وسه پورې کامیاب شوي هم دي. په دې کې هغه چې کوم لوبه کوي هغه د زړه لوبه کوي، دغه چې کوم لوبغاړي دي هغوی چې دي هغوی ښه چمتو دي، ښه تکړه دي، دوی وس تر وسه دغه کوشش کړی دی او افغانستان کرکټ بورډ چې دی هغه د ترقۍ په لور روان دی.
نوموړي زیاته کړه د هر هیواد 19 کلن ټیمونه ملي لوبډلو ته غوره لوبغاړي ورکوي. همداراز د افغانستان د 19 کلنو وسنۍ بریا دا جوته کړه چې د افغانستان په ځوان کول کې د کرکټ لپاره غوره صلاحیتونه شتون لري. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ سپا شپږ سو یویش، په لنډو سپو 2013، 14,500، 15,500 او 15,300 کلو هرتز ساوري دلی شي.
د پاکستان د کرکټ کامی لوبډلې لوبغاړی یاسر حمید وای د ابوظبي په شیخ زید میدان کې د استرالیا خلاف روان ټیسټ کرکټ میچ کې د یونس خان پر لپسې درې سنچرانې د لوبډلې سلیکټرانو ته دا پیغام ورکوي چې تجربه کار لوبغاړي دې له پامه نه غورځوي. بلخوا په لاهور کې د افغانستان او پاکستان د 19 کالو نه کم عمره لوبډلو ترمنځ د یو ورځینو سیالیو لړۍ افغان ځوانانو په یو دوه وګټل. پر دې اړه یاسر حمید ویل هیله مند دی چې په افغانستان کې به کرکټ ډېر پرمختګ وکړي. له هغه سره زموږ همکار اسرار عالم مومن مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د آسترالیا خلاف د یونس خان کارکردګۍ ته څنګه ګوري.
یونس خان کو ډېر زیات آؤٹسټینډنګ پرفارمنس او دوه بخیال لا دس ډېر کم پلیرانی. یونس خان یو ایز اے پلیئر ٹیلنٹڈ خود ماشاء اللہ اور سر جواب خیال دے ٹائم ورلڈ کے تولوں کے زیادہ ہارڈ ورکر دے ود ایپلیکیشن سینئر پلیئرس کے اور یو انسپریشن دے ینگسٹرز لا پا رہا ہم اور ٹول خل کو لا پا رہا جس سنگا یو کٹ چلے آگا خپل حق کے خل کو آگا راہ والی خپل پرفارمنس کرا جواب خیال دس از دا بگیسٹ ایگزامپل ان آل ٹائم.
یاسر احمد صاحب سے گوری تھا چې د پاکستان چې کوم د کرکټ سلیکشن او هغوی داسې خبرونه راتلل چې هغوی یونس خان ناخلی او وس به د یونس خان چې کومه کارکردګي مخ ته راغلی دا نو څه ګوري تاسو چې
دا ټول سلیکټر نو باندې یو غوي بیک اپ کال دی سلیکټر لپاره خالی یو څه باندې ډیپند نه کول پکار ځکه چې کرکټ از مین گیم. اوکے دادا سړو لوبا دادا ماشومان لوبا نه دا دادا یوستر لوبا نه دا دادا سړو لوبا دا هغه نړۍ چې نسخان دا یو ثابت وکړي چې چاره پر ګران دي چې څوک اراده کوي او مضبوط اراده کوي هغه نه پس الله باندې نظر ساتي او خپل محنت کوي نو الله کامیابی ورکوي. داسې ګران خبر نه خو
یاسر مې سبب له پښتنو زما اساس نه دا و چې د تاسو خبر شوې چې په لاور کې د افغانستان او د پاکستان انډر 19 چې کوم ټیمونه د غو ترمنځ هم لوبه سرته ورسېده او افغانستان دغه میچ دغه سیریز وګټو د نو څه ګوري تاسو چې دا د افغانستان کې کرکټ تاسو څنګه ګوري چې دا څنګه پر مخ روان دي؟
دا ډېر ښه خبره ده، دا ګډ ساين دی چې افغانستان د هغه د سیریز ګټلې دي یمسترز د بارا ځکه چې دا فیوچر دی دا چې کوم انډر 19 پلیران چې کوم لوب کوي پاکستان کې دې ټیم انډر 19 سره دا د افغانستان فیوچر دی او دا کرکټ لپاره د افغانستان ډیر ښه دی. زما ډیر بیسټ ویشز دی افغانستان پلیرانو لپاره، افغانستان خلکو لپاره ډیر ښه مینه ناز خلک دي، منفي خلک دي.
یا سروي چې بخري پښتنو زما دا راستاس نه چی د پاکستان لوبډل کتا شګورې پاغي کې هم پښتانه تازه خپل باندې یونس خان داسې نور چې کوم دي یو نومې پیدا کو د غرنګې د افغانستان لوبډل چې کوم داغه کوم زیاتره پښتانه دي نو څه ګورې تاسو چې د څه وجه د پښتانه داسې په خاص توګه په لوبو کې او په کرکټ کې دونه مخ کې روان دي ته د څه وجوهات کې دي چې صدا سره راشته دي؟
وجوهات خو نور زه ما څومره کرکټ کړی دی مونږ یو شی باندې بلی سو هغه هارد ورک سیاست نہ راضی سپا خبر ہے ان کا سیاست میں شو بولوں گا صحیح دے مطلب سیاست کے دن رنگا بس کی نہیں جسم رنگا محنت کی اور ڈیٹرمنیشن کے مخ کیوں صحیح دے اور کریج قسم رنگا پختانوں مخ کی دے ذکر چیزیں زیادہ بدری چیزوں نے زیادہ رنگا یہ اغوئی کرنا یہ زیادہ رنگا ہتھیار دے کریج شو اور محنت شو اور اللہ باندھ بھروسہ.
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی رازو. هم د لوبو په اړه یو بل رپورټ ته د خیبر ایجنسی په لوړګي کې د امن فوټبال ټورنمنت سرته رسیدلی او د فائنل لوبه حمزه شینواری فوټبال ټیم ګټلې ده. د دغې لوبې په وخت ځایی لوبغاړو او د فاټا اولمپیک اسوسیشن چارواکو ویلي چې په موجوده وخت کې د داسې لوبو جوړول د امن په لور یو ښه ګام دی. دغه لوبه په زرګونو خلکو وکته او د لوبغاړو حوصله افزایي هم وکړه. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر سپورټس کلب لخوا د خیبر جنسای په لوړګي کې د امن فوټبال ټورنمنت سرته ورسېد. په دې ټورنمنت کې څه د پاسه ډیر شو فوټبال ټیمونو برخه اخیستې و او د پای لوبې حمزه شینواری فوټبال ټیم وګټله او ریئل میډرټ فوټبال ټیم ته په سلور درې ګولونو باندې ماتې ورکړه. په دې لوبه کې په زرګونه خلک موجود وو او د لوبغاړو حوصله افزایي کوله. د دغه لوبې په وخت د حمزه شینواری فوټبال ټیم او لوبغاړي نیاز محمد مشال ریډیو ته د ټورنمنت او خپل لوبې په حق لوبویل.
ډېر ټورنمنټونه دا هم ډېر وکړه خپل انډی کوتل کې چې کوم کیسه انتظامات او دغه ځای کراوډ او دغه ځای انتظامیه دغه ځای زمونږ اچر تم نه لیدلې. ډېر ښه ټورنمنټ دی یاران. نن سبا زمونږ په قبایلو کې ډېر زیات ټیلنټ دی او اوس دا ریسنټلی زمونږ بیلک تم کوالیفای کړی یا نو فاټې طرفه به زمونږ لوبې کوي ان شاء الله اسلام آباد یې باندې کیمپ لګي او هغه باوجود هم موږ خپل پریکټس به جاري ساتو. موږ کوشش دی چې موږ د خپل قبایلو نامه روښانه کړو او د حکومت او د عوامو ته شو کړو چې موږ پرم نه پښتانه یو پرم نه قبایل یو.
او د ریئل میډرټ فوټبال ټیم کپتان سلمان خان هم خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
او ډیر خوندور ټورنمنت دی. ډیر زیات خوشحالي ده. موږ لپاره یو ډیر غټ اعزاز دی. یانګ ټیم دی او دویم ځل فائنل تر وته سم کې وخت ټورنمنت کې اوس فائنل تر وته ډیر پرام ماحول دی. دلته بس موږ غواړو چې جام غوند سټیډیم جوړ شي چمنی لایټ سیستم یې ولې انتظامیا ورسی یې.
د دغه پای لوبې په وخت د فاټا اولمپیک اسوسییشن جنرال سیکرټری شاهد شینواری په خپل خبرو کې وویل
په داسې حالاتو کې او په تاسو ګورئ چې دلته تقریبا 15 زره خلک فوټبال د میچ نه مزه اخلي نو دا زموږ لپاره ډیره د فخر خبره ده چې دومره امن دی او دومره د سپورټس سره مینه خلک لري. نو موږ د مشرانو نه د خپل کم د خیبر پښتونخوا گورنر چې سردار مهتاب عباسینا دا موږ درخواست کوو چې خصوصي توجه د سپورټس گراوندونو ته ورکړی شي. د فاټا کې دا سپورټس گراوندونه جوړ کړی شي او آباد کړی شي. څو پورې به موږ دغه سي پندې خړو خاورو کې همدغه زما ځوانان کول لوبيږي.
د خیبر ایجنسی په لوړګي کې د امن فوټبال ټورنمنت د پای لوبې په اخر کې کامیاب لوبغاړو ته انعامونه هم ورکړل شول او د فاټا اولمپیک اسوسییشن چارواکو د خیبر سپورټس کلب او د ادارانو ته باور ورکړ چې دلته به د یو سټیډیم جوړولو لپاره پوره هلې ځلې کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د روانې خبرونې په پای کې یو ځل بیا زموږ د همکار ګل ایاز نه لنډ خبرونه اورو.
په کابلی سیمه روزو نیسه کې له وسلوالو سره په نښتو کې لږ تر لږه څلور امنیتي سرتیري او شل مشکوکه وسلوال وژل شوي دي. په نښته کې 15 سرتیري ژوبل شوي هم دي. یو انتظامی چارواکي نن مشال اړتیا ویل چې دغه نښته تیر شپه ناوخته د کوز اورګزو جنسي په نوري ټاپ کې رامنځته شوې وه. په کراچۍ ښار کې پرون د پولیسو او مشکوکه وسلوالو ترمنځ په نښتو کې شپږ کسان وژل شوي دي، بلخوا بیا په دوه نورو پیښو کې شپږ پولیسوالا ژوبل شوي دي. په بلوچستان کې پرون د پولیو د 39 ناروغانو تصدیق شوی دی. د بلوچستان د صحت د څانګې چارواکو نن مشال ریټو ویلي چې دوه ماشومان په قلعه عبدالله سیمه کې او درې ماشوم د کوټې په نوي کلی کې د پولیو ناروغۍ وحلې دي. د پاکستان د پخوانی فوزي واکمن پرویز مشرف سره د هغه وخت د وزیر اعظم کابینه او کور کمانډرانو پر ضد د غداري مقدمه چلولو یا نه چلولو په اړه فیصله د را روانې میاشتې تر 28 منټې پورې ځنډول شوې ده. په لوګر ولایت کې نن په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي او تر شلو پورې زخمیان شوي دي. د لوګر ولایت د والی بیان دین محمد دربیش د دې پیښې په اړه نن مشال اړتیا ویل. په پیښه کې شپږ پولیس والا او درې فوجیان وژل شوي دي. د دې برید ذمواري چا په غاړه اخیستي. افغان ولسمشر اشرف غنی مزی وایي چې افغان حکومت په له خصوصي سیکټر سره همکار وي او دروازې تل د سوداګرو او سرمایه کارانو پر مخ خلاصې دي. د اوکراین ډونیسک او لوهانسک چې د روسي پلوه یا غیر تر کنټرول لاندې د چارواکو د انتخاباتو لپاره تیاری نیولې دي. په دغه انتخاباتو له مخکې نه تنقیدونه شوي وو او د غیر قانوني ګرځولي وو او د پېشمرګه په نوم عراقي کوردي ځواکونه د ترکیې له لارې شام ته داخل شول. سو هلته له شامي کوردانو سره څنګ په څنګ د کوباني په ښار کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد جګړه وکړي.
اوریدونکو هم په دې ځای د مشال ریډیو خبرونه ختميږي. تاسو په شپږ بجو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زه فرخنده اسد، ګل ایاز او زموږ تکنیکی همکار علي محمود درنه اجازه غواړو. د ځان ډیر خیال ساتئ او وختونه په خیر.